پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. کابل ښار کې د پیژندل شوو څیرو د وژلو یا ترور پیښې ډېرې شوې دي. چارواکي عاملین د دولت وسلوال مخالفین بولي. په امریکا کې د کورونا د پیښو له زیاتوالي سره په روغتونونو کې بستري کېدل بې سارې کچې ته لوړ شوي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته احمد شیبر وړاندې کوي.
تمه ده چې د افغانستان د مصالحې دالی شورا رئیس د ازبکستان له ولسمشر سره د افغان سولې په تړاو د سیمې پر اجماع خبرې وکړي. په ننګرهار کې د افغان هوایي ځواک هلیکوپټر لوېدلې او 200 روسي ځواکونه په ناګورنو قرباخ کې ځای پر ځای شول. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا رئیس نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف سره پر افغان سوله خبرې وکړي. عبدالله عبدالله تیره شپه تاشکند ته ولاړ څو د ازبکستان له چارواکو سره په افغان سوله کې پر سیمه ییزه اجماع خبرې وکړي. شاغلی عبدالله د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه ییزه اجماع د غشتلتیا په هدف تر دې مخکې پاکستان او ایران ته هم سفرونه کړي دي. په ننګرهار کې د افغانستان د هوایي ځواک و هلیکوپټر لوېدلې چې پکې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د افغانستان دفاع وزارت د هلیکوپټرې د لوېدو پیښه او مرجوب له تایید کړې. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې بیګا په 12 بجو یو MI-12 هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لوېدلې چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو د نښتې پر مهال چارواکي طالبانو ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د پکتیکا د پولیسو ویان شام محمد آریان ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه نه وخته د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ اړوند شابدین په سیمه کې پولیس د غزمې پر حال ول چې نښته رامنځته شوې ده او د پولیسو په ځوابي ډزو کې چې یو لس نه وژل شوي او څلور نورې مرګونې ټپیان دي.
د شاغلي آریان په وینا پرې جګړه کې د طالبانو یو پیک اپ موټر، یو موټر سایکل او یو شمېر وسلې او مهمات تخریب شوي دي. د آریان په وینا پولیسو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په روزګان کې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې دروش وسلوال طالبانی وشلې دي. په جنوب کې د 215 اتل قلي اردو ویان محمد صادق حسان نن ازادي راډیو ته وویل
په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغان هوایي ځواکونو په حمایه د روزګان ولایت د ولسوالۍ په هوا سیمه کې ترسره شو چې لپتراو سوال تر راځان ووژل شو او نه تنه ټپیان شو. همدارنګه د ترینکو په ساحو کې اته تنه سوال تر راځان وژل شوي دي او 15 تنه ټپیان شوي دي.
محمد صادقي سازیات کړه د دې بریدونو او جګړو پر مهال 14 تنه نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. ایساونه ویل چې د تازه نشتو پر مهال افغان سرتیرو ته هم مرجوب لاوشتې ده او که نه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. لاسادي راډیو خبرونه اوري. د روسیې سولساتي ځواکونه د ارمنستان او ازربایجان د یو نیم میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د شبي هوکړې له مخې په ناګورنو قرباخ کې ځای پر ځای شول. په لومړۍ جوپه کې 200 روسي سولساتي ځواکونه پرون دې سیمې ته ورسېدل. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د جګړې د بندولو تړون چې د روسیې په منځګړې توپ پرون لاسلیک شو په باکو کې د خلکو له تود هرکلي سره مخامخ شو، خو په ایروان کې بیا زرګونه کسانو د لاریونونو په ترڅ کې خپل مخالفت ورسره وشد. د شبي هوکړې له مخې ازربایجان به د ناګورنو قرباخ ځینې برخې او شاوخوا سیمې چې په دې روسیو جګړو کې یې نیولې دي وساتي. ارمنستان به په دې سربیره چې له ناګورنو قرباخ سره د وسلوونکي لویې لارې لاچین سیمه کې سیمه له لاسه ورکړې او د هوکړې له مخې باید د آدم او کلاپچر سیمې هم تحویل کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې دغه تړون باید د تلپاتې سیاسي موافقې او د شخړو بشپړې هواري لپاره لاره هواره کړي. د ناګورنو قرباخ سیمه کې تازه جګړو نږدې 1.5 زر کسان چې پکې پوځیان او ملکیان شامل دي وژلي او یو زیات شمېر خلک یې بې کوره کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څه وخت مخکې ویلي وو چې د ناګورنو قرباخ په سرژنۍ جګړه کې ټول ټال 15 زره کسان مړه شوي دي. او رسته خبر ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سربیره پر دې چې په کرونا ویروس تخته خلکو شمیر پرون لسو میلیونو واوښت، په یوه ورځ تر ټولو زیات ناروغان پکې بستر شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله متحده ایالاتونو کې نږدې 2500 تنه په روغتونونو کې بستر شوي، چې دا په یوه ورځ د بستري ناروغانو تر ټولو لوړ شمیر دی. په متحده ایالاتونو کې د څه باندې 100 میلیونو او 225 زره کورونایي ناروغانو له ډلې تر دې دمه نږدې 240 زره کسان مړه شوي دي. دا خبرونه
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري وړاندې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د پیژندل شوو څیرو او فعالانو د وژلو یا ترور پیښې ډېرې شوې دي.
هغه اهداف په نښه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي، په هغې کې خبریالان په نښه کوي.
همدې ناامنیو بلخ کې د سوداګرو میرمنو کاروبار ټکنۍ کړی. دوی وایي د طالبانو راتګ ته هم اندېښنه لري.
له ښځو سره یوه ویره پیدا شوې که دوی راسي ښځو ته به د کار کولو او سوداګریز فعالیت اجازه ورنه کړي.
د ژمی پر رسیدو پکتیکا ته راغلی وزیرستانی کډوال د لاسنیوي غوښتنه کوي.
کسا کون ډارنډا سوډه غربت ادرته دی واړی کل مشمون هیڅ وسایل نه میز نشتا، چې نه پټای لري نه غار لري نه بل کاروبار لري. میز ترک د ژمی مرسته دا وشي.
امریکا کې د کورونا له زیاتېدو سره په روغتونونو کې بستري کېدل بې ساري کچې ته لوړ شوي. نور مسایل هم درته لرو. دویمه نیمایي د زهرو کاروان 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. دولس بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لوړ پوړي افغان چارواکي دعا کوي چې طالبان له دولت نه د خلکو د نارضایتۍ لپاره نرم اهداف په نښه کوي. له دې ډلې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي داسې معلومات ورسېدلي چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان په نښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې شوې چې مرګ ژوبله هم لري. دغه موضوع زموږ همکارې فیروزه عزیزی تعقیب کړې ده. مهال د کابل استودیو را سره ده. فیروزه جان، ستړي مشي، څه دي د افغان چارواکو د خبرو نور جزئیات؟
مننه. بلې، کابل په تیره یوه اونۍ کې هر ورځ د یوې مقناطیسي ماین د چاودنې او هدفي وزنو شاهد دی. تازه نن د کابل امنیه قمندانۍ په دغه ښار کې د دریو پوځیانو د ترور خبره کوي. کابل امنیه قمندانۍ وایي نن سهار 6:30 بجې د کابل یولسم امنیتي حوزې اړوند په لابجار سیمه کې په رینجر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین له امله دوه امنیتي منصوبین ووژل شول او یو بل ټپي سو. تیره شپه هم په بګرامیو سیمه کې د ملي اردو دوه پوځیان په نښه شوي دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي ملي امنیت خبر ورکړی چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان په نښه کړي. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې طالبان ځکه غواړي له نرمو اهدافو کار واخلي او د داسې وزنو چې هغه د خلکو عاطفي او احساسات راوپاروي کولی سي خلک له حکومت سره په تضاد کې کړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د خبرونو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
او حق خلق او حق مجرمینو ملاتړ کوي او په دې ویره کې دي چې د قانون لاس به دوی ترسیږي او یا به د کابل خلق د آرامۍ سا اخلي. په همدې خاطر دوی هغه اهداف په نښه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي. په هغې کې خبریالان په نښه کوي، په هغې کې هغه عامو خلکو باندې بریدونه کوي، د غرس په سرتیرو هم بریدونه کوي.
هڅه مو وکړه د امرالله صالح د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو تر دې دمه د اړیکو ته ځواب نه دی ویل سوی. د ولسمشر لومړی مرستیال په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په یوه چاودنه کې د کابل چې تر ټولو امنه سیمه ده هغه د مکرویانو په سیمه کې یو پیژندل سوی خبریال او د افغانستان د مرکزي بانک د عامه اړیکو سلاکار یماس یواش او دوه همکاران هم ووژل شول. تر هغه وړاندې د یو پوځي چارو پو اسدالله ولجی کورنۍ هم په یو مقناطیسي ماین کې په نخسوه. همدارنګه د دغه چاودنو په ترڅ کې تر دې وړاندې د خورشید ټلویزیون دوا کارکونکي هم وزل سوي وو. بلې لودین صاحب،
ډېر مننه. کور ودان فیروزه عزیزی وه چې ویلې لوړپوړي افغان چارواکي له هغې ډلې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې طالبان په لویو ښارونو کې د مدني فعالانو او نورو نرمو اهدافو د نښه کولو پلان لري. طالبانو که څه هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو څو ورځو کې د طالبانو او د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ حتی لفظي شخړو ته ورته غبرګونونه تبادله شوي دي او دواړه لوري یو بل تورنوي چې د سولې د هڅو د زیانمنولو لپاره کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په شمالي ولایتونو کې یو شمیر سوداګری خزي وایي چې د ناامنۍ له امله یې سوداګریز فعالیت زیان لیدلی. په شمال زون کې د صنایعو او سوداګرۍ خونه هم تاییدوي چې طالبان پر لویو لارو د سوداګرو وارداتي توکو نه باج اخلي او یادې مسلې د شمال په سطحه د پانګونې کچه هم کمه کړې. په دې اړه پام وکړئ له بلخ نه د ازادي راډیو د خبریال مجیب حبیبزی راپور ته.
سیمه هاشمی په بلخ کې لا سوداګرو مېرمنو یو ده. دغه په خبره چې د نامنې د زیاتوالي او د حکومتي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د اوګډېدو له کبله د سوداګریزو توکو د لید او رالي بهیر ته زیان رسیدلی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په مخه خپل حمله زیاتې کړي چې لامل یې په شمازون کې د نامنې د زیاتوالي ترڅنګ د پانګونې کچه هم کمه شوه.
لکه چې د دوی مذاکرات پیل شوی، هر ورځ چې پریتیریږي تاوتریخوالی هم ورسره زیاتیږي. اوس د موږ پانګونه د ماتې په حال کې ده او موږ په خطر کې یو. پولې تړلې دي، نه سم صادرات لرو او نه خو.
میرمن هاشمی سره لدې چې په افغانستان کې د سولې راتلو ته په امید ده، خو وایي چې د سولې د خبرو د لومړي پړاو وګدېدو په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاوي ترمنځ د سولې خبرو مثبتو پایلو ته نهیلی زیاته کړې ده. هغې وویل که دا خبرې یوې پایلې ته هم ورسیږي، بیا هم دا ویره موجوده ده چې د طالبانو د بیا راتګ سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول شي.
له ښځو سره یوه ویره پیدا شوې او هغه دا چې که دوی راسي ښځو ته به د کار کولو او سوداګریز فعالیت اجازه ورنکړي. دوی پخوا هم همداسې وو او ښځې یې نه پرېښودلې تر څو له محرم پرته له کوره دباندې ووزي. ویرسته او دا ځکه چې موږ له دې پخوا هم دا خراب کار تجربه
کړی. تر دې دمخه طالبانو ویلي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه خوندي وي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. په همدې حال کې د شمازون د صنایعو او سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د ټول شمال په سطحه 150 کسه د سوداګرۍ په برخه کې فعال دي. هغه ویلي چې دغه فعالیت لا بهر څخه پر وارداتي توکو ولاړ دی او دغه چاره اوس مهال د نامنې لامل له خند سره مخ شوه. د هغه په خبره چې طالبانو د حملو په زیاتوالي سره په شمالي ولایتونو کې د سوداګریزو توکو لیږد رالیږد کم کړی او همدارس سوداګر په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. قاسمی زیاته کړه
وسلوالو مخالفینو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې باید وایم چې په لوی ولارو کې دوی پر هغو اموالو چې انتقالیږي سوداګرو ته د اسلامي امارت په نامه رسمي پارچه ورکوي.
د بلخ پولیس هم تایید کړی چې طالبان پر لوی ولارو د سوداګریزو توکو د لیږد لګاډو باج اخلي. خو بیا د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ملګري د شرعي احکامو له مخې پر سوداګریزو توکو مالیه وضع کوي. په مزار شریف کې د خوراکي توکو تولید کوونکي هم د نامنې او په قطر کې د سولې د مذاکراتو د بې پایلو هڅو په اړه اندېښمن دي او وایي چې یاد بهیر د دوی کاروبار ته صدمه رسولي. پرستو بابور په مزار شریف ښار کې د کیک او کلچې د تولید کارخونه لري او وایي چې د نامنې په خاطر نه د توان دلې چې ولسوالیو کې خپل مشتریانو ته توکي ورسوي. پرستو وایي چې په تمه ده تر څو د قطر په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي او هیله لري چې د اوربند په ترسره کېدو سره د نورو اداري او ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ښځو سوداګریز فعالیت هم وده وکړي. د قطر په دوحه کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل څخه دوه میاشتې کېږي، خو تر اوسه دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي چې د خپلو خبرو د دوام لپاره پر یوه ګډه تګلاره سره موافق شي. په ورته وخت کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې هم وسلوال تاوتریخوالی زیات شوی چې اکثرا طالبان پرې ګرم بلل کیږي. مجیب حبیب زای، آزادی رادیو، بلخ.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ورځو د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان سوداګری او پانګونې خونه وایي د اسلام قلعه بندر دوهمه دروازه د سوداګریز مالونو د لیک درالیک لپاره پرانستل شوه. د دې خونې ویان بک ازادي راډیو ته وویل دا دروازه د سوداګرۍ خونې د پرله پسې هڅو، د لویدیځې حوزې د سوداګرو په غوښتنه او د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په مستقیمه سپارښتنه د سې شنبې په ورځ پرانستل شوه. د ښاغلي بابک په خبره د دې دروازې له پرانستو سره به زرګونه سوداګریزو مالونو موټرونه تګ راتګ وکړي او د افغان سوداګرو د سوداګریزو اړیکو د پرمختګ لامل بشي. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي سږ کال به بادغیس ولایت کې 1500 سکتار ځمکې باندې د پستې باغونه جوړ شي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا باغونه به آب کمری او مقر ولسوالیو کې جوړیږي. د ښاغلي رستمی په خبره د دې باغونو 160 هکتاره به د زراعت ریاست او 1600 هکتاره به د کرنې وزارت مالدارۍ او باغدارۍ د ملي پروژې له لارې جوړ او ځینې به بیا ورغول شي. د نوموړي په خبره د دې باغونو جوړول به د بڼوالو د اقتصادي پرمختګ او د پستې حاصلاتو د زیاتېدو لامل شي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ دوه نوي پوله، یو یورو نه هتیا افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ نه نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 25 پوله، زر ایرانۍ تومان درې افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 1415 اتیا افغانۍ.
دیوا نادر وای چې تاسو ته د ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم راځو نړیواله موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د بستر کېدو شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. په وروستیو اونیو کې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبت پیښې هم خورا زیاتې شوې دي. یوازې پرون سه شنبه نږدې 2500 کسان چې په کووید 19 ناروغۍ اخته و بسترې شوي، چې دا په اپریل او جولای میاشتو کې د دې ناروغۍ له اوج وروسته لوړ شمیر ګڼل کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
یوازې د سه شنبه په ورځ نږدې 2500 کسان چې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ اخته و د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو روغتونونو کې بستر سول. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د څارنې یوې ادارې په خپل بلاک کې لیکلي د بستر سویو لوړ شمیر ښیي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو بد پړاو ته ننوتلی یو. د بستر سویو تازه شمیر په تیرو دوو اونیو کې په 340 زیاتوالی شوی چې ورسره په تیرو وو ورځو کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر هم یو لکو شلو زرو ته زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوازې د نومبر میاشتې له لومړیو تر 1 میلیون ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي او په دې موده کې په ورځني ډول د مړو شمیر هم تر زرو زیات شوی دی. خو د درملنې ښه کېدو د مړو شمیر راکم کړی، حال دا چې په پسرلي کې په کورونا وایروس د مړو شمیر تر دې زیات و. د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی وویل که دغه هیواد د عامې روغتیا په برخه کې خپل اقدامات زیات نه کړي، کورونا وبا به نور هم بد حالت راولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ټول ایالتي او محلي چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي او یا هم ګڼو چارواکو د نویو محدودیتونو د لګولو خبرداری ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بل هر هیواد زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي چې شمیر یې تر 10 میلیونو او 2 لکو اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په ټوله کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 2,40,000 ته نږدې شوی دی. په وروستیو میاشتو کې دغه وایروس د امریکا په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ په خپرېدو دی، حال دا چې د پسرلي او دوبي پر مهال په ښارونو کې د وایروس خپرېدل زیات و. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر تر 1,500,000 او 4 لکو او د مړو شمیر تر 1 میلیون او 2 لکو او 1,000 زیات شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې او مقالې چاپ کړي، پام وکړئ. ډیوی نادر
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې د افغان سولې فرصتونو، د جګړې لیکو ته د طالبانو خوشي شوي زندانیانو بیرته ګرځېدل او د سینما پارک نړولو په اړه تبصرې او لیکنې کړې دي. هشتې صوب ورځپاڼې سرمقاله کې راغلي، افغان حکومت له امریکا او عام افغانان باید له افغان حکومت څخه وپوښتي چې د طالب زندانیانو د خوشي کېدو ضمانت څه و. د سرمقالې لیکوال دا پوښتنه په داسې حال کې مطرح کړې چې افغان حکومت په وار وار ویلي چې خوشي شوي طالب زندانیان بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي او عملا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جنګیږي. لیکوال زیاته کړې ده چې امریکا له طالبانو سره پر شوي هوکړې ټینګار وکړ او پر افغان حکومت یې فشار راوړ تر څو د طالبانو څه د پاسه 15,000 زندانیان خوشي کړي. نو اوس امریکا، افغان دولت او افغان حکومت عامو خلکو ته باید ځواب ووایي. په سرمقالې کې ټینګار شوی، افغان دولت باید نه یوازې د جګړې میدانونو ته د خوشي شوي طالب زندانیانو خبر او شمیرې ورکړي، باید په دې برخه کې خپل ښکاره دریځ وړاندې کړي تر څو طالبان په خپلو ژمنو ولاړ واوسي. په دوحه کې د امریکا او طالبانو د هوکړې وروسته افغان حکومت د طالبانو څه د پاسه 15,000 زندانیان د بین الافغاني خبرو د پای لپاره په مشروع ډول خوشي کړل. د افغان حکومت له لوري هغه مهال وویل شول چې د طالب زندانیانو خوشي کېدل به په اوربند تمامېږي او یاد زندانیان به د جګړې لیکو ته نه ګرځي. هغه څه چې اوس یې د طالبانو له لوري د نقص ادا کوي. اوس د افغان حکومت تازه راپورونه ښیي چې له دې ډلې زندانیانو 1580 یې جګړې ته ګرځېدلي چې ډېری یې په روانو جګړو کې وژل شوي هم دي. د هېواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، د سولې لپاره ترلاسه شوي فرصت نه باید ګټه پورته شي. په سرمقالې کې راغلی ده چې د امریکا تازه ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن ویلي چې له نړۍ سره به خپلې اړیکې بیرته ورغوي، نو افغان حکومت هم ترې غوښتي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي هوکړه لغوه کړای شي. لیکوال په سرمقالې کې له امریکا څخه د افغان حکومت د دې غوښتنې لامل د امریکې او افغان حکومتونو ترمنځ شته دفاعي، امنیتي او ستراتیژیک تړونونه یاد کړي دي. د لیکوال په باور طالبانو تر اوسه د سولې خبرو په برخه کې خپل هیڅ کوم ژمنه نه ده عمل کړې. پر همدې بنسټ د افغانانو ترڅنګ نړیوال هم نه غواړي چې له جمهوریت څخه پرته بل کوم نظام پر افغانانو حکومت وکړي. نو طالبانو ته پکار ده چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره لومړی په اوربان او وروسته په پاتې مواردو هوکړې ته ورسیږي. د دنیا ورځپاڼې سرمقالې کې بیا د پارک سینما په ورانولو او پر لاملونو یې بحث شوی دی. د سرمقالې لیکوال لیکلي ده چې د پارک سینما د فرهنګیانو، سینماګرانو او عامو خلکو د غوښتنو خلاف ړنګه شوه. نو ښکاري چې یاده ودانۍ د مافیایي تحرکاتو ښکار شوي او دا چې ځمکه یې په تجارتي سیمه کې ده ښایي پر سر یې معامله وشي. د لیکوال په باور که دلته مافیایي لوبه نه وه، نو لږ تر لږه د دې سینما ورانول به یو څه ځنډول شوي وو تر څو د افغان فلم ریاست، هنرمندانو او تاریخ پوهانو ترمنځ یو څه بحث شوی وای. په سرمقالې کې ټینګار شوی که د افغان حکومت له لوري د داسې خودسریو مخه ونه نیول شي، نو ممکن په راتلونکو کې هم داسې تاریخي ودانۍ ونړول شي او د ځمکې پر سر یې معاملې ترسره شي.
په پکتیکا کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د هم په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو په شان د ژمنیو توکو او نقدو پیسو مرستې وشي. دوی وایي پکتیکا سوړ ژمی لري او که مرستې ورسره ونه شي نو سختو ستونزو سره به مخامخ شي. په دې اړه پام وکړئ له خوست نه د نجیب الله الوخیل راپور ته.
د پکتیکا په بیرمل او لمن کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری یا یونیسیار او نړیوال خوراکي پروګرام غواړي چې دوی سره د نقدي او د ژمنیو توکو مرستې وکړي. دوی وایي په خوست کې وزیرستانیو کډوالو هرې کورنۍ ته 15,500 افغانیو نقدي مرسته روانه ده، خو په پکتیکا کې تر اوسه میشتو کډوالو ته دا ډول مرسته نشته. د دوشنبه په ورځ د پکتیکا په بیرمل کې میشت وزیرستاني کډوال رمضان آزادی رادیو ته وویل چې دوی هم کونډې او یتیمان لري، خو د ګزارې هیڅ امکانات ورسره نشته.
کسه کونډارنده سوړه غربت پرته دی د واړي کل ماشومون هیڅ وسایل نمیز نشته. صرف په دنیز داسې چې نه پټای لري، نه غار لري، نه بل کاروبار لري، نه کوټه د میشت تل یار طریقه شته. نردا مهرباني د میشت را وشي چې میشت را د زمي مرسته دا وشي د نر مرسته در غاڼه کو.
د زید الله په نوم په بیرمل کې یو بل میشت وزیرستاني کډوال هم وایي
موږ د اسه ماجریو دغه څنګه چې په خیس کې زمونږ ماجر دي هیته د یونیسا د طرفه 15,500 افغانۍ ملاو شولې. موږ دا غوښتنه ده د یونیسار نه چې موږ د برمل مهاجر ته 15,500 افغانۍ منظورې شي.
د سید حیدر خان په نوم وزیرستانی کډوال وایي له دوو کلونو راهیسې دوی سره نقدي مرستې بندې شوې او سږ کال خو هغه د خوراکي توکو مرسته هم بیخي کمه شوې ده.
شپږ کوله شي چې موږ افغانستان کې اوسېږي او دوه کوله شي چې نقدي مرسته چې کوم هغه بند شوله او خوراکي مرسته چې کوم ارتېغه دا څو چې لکه په درې څلور میاشتې کې یو وروش وي بیا ورکه شي اوس خو مکمله دال غړي چې وي هغه پسې ختم کړم لکه څرنګه نر کوم بهار نه چې کوم شاید موږ په سار نر درې مي موږ دغه غوړي د افغانستان حکومت داسې موږ د خپل خاک ورسي.
په خوست کې د کډوالو چارو ریاست مسؤلین مني چې په دې ولایت کې د 2000 کورنیو څخه 1223 کورنیو سره د 15,500 افغانیو معادل مرستې کیږي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم وویل د دې کورنیو کیفیت دا دی چې سرپرستان نه لري یا یې له 18 کلونو څخه کم عمره کسان سرپرستی کوي او یا هم معیوبین دي چې هغوی ګټه وټه نشي کولی. بل لوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالی فضلیار وایي دوی سره د کډوالو لپاره د نقدي مرستو مسله نه ده شریکه شوې خو مؤسسات ورسره ژمنه کړې چې کډوالو ته به ژمنې مرستې ورکوي. په 2014 زیږیدیز کال کې په وزیرستان کې د پاکستان پوځ د ضربې عذب عملیاتو له پیلېدو وروسته د خیبر پختونخوا په خوا کې زرګونه وزیرستانۍ کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم را کډه شوې. پکتیکا د افغانستان له سړو ولایتونو دی. په دې ولایت کې یو څه مخکې ژمی پیلېږي، ډېرې واورې وري او هوا هم پکې د خوست او نورو ګرمو ولایتونو په پرتله په سړ تودېږي.
هر چهارشنبه ماسپهین له دو تر درو بجو میکروفون ستاسو.
اوریدونکو نن له دو تر درې بجو مایکروفون ستاسو خبرونه ده. کوربه زیمه او موضوع هم د سولې او پراختیا لپاره د ساينس نړیواله ورځ ده. دغه نړیواله ورځ پرون و په دې خبرې کوو چې په افغانستان کې څومره د دې امکانات شته چې د سولې د راوستلو لپاره له پراختیا او دغه راز له ساينس او علم نه استفاده وشي. افغانستان څومره کولای سي د گاونډیو او د سیمه هیوادونو نه په دې برخه کې ځینې زده کړې وکړي او وکولای شي په خپل ټولنه کې امن او سوکالی راولي. په دې لاره چې د خبرونه را سره واوري او د خبرونه پر مهال لزنګ را وهي او خپل نظرونه را سره په دې اړه شریک کړي.
ستاسو له پیغامونو
جبار کونړی خبرې کوم. دا برېښنا تذکری چې کومې دي دغه په جلال آباد کې ورکول کېږي، باید دغه کونړ ولایت ته راشي، دا مشکل زموږ حل شي. د کونړیانو وسلام به احترام.
زه د لوګر ولایت د اګرې ولسوالۍ نه در سره په تماس کې یم. موږ له دولت څخه دغه خواهش لرو چې زموږ اشتقاق د اګرې ولسوالۍ ولسوال قومندان او دغه نورو چارواکو ته ونسپاري، ځکه چې موږ ته تر اوسه پورې هېڅ هم نه وي رسېدلي. زموږ ملکان سپین ګیري او د ولسوالۍ چارواکي ټول له مخې غلي دي او باید زموږ دغه کوم اشتقاق چې زموږ ته دولت یو استازی راولېږي، یو هیئات راولېږي، دا په دې معنا نه ده چې بس موږ ولسوالۍ غریب خلک دي او ته مواد ولېږل وروسته دا تپوس نه کوو. دا کوم اشتقاق چې زموږ رسېږي که نه، دا موږ نه په سلو کې 80% چې ده که نه دغه چارواکي خوري او موږ ته پوره حق نه راکوي. د دولت څخه دا خواهش لرو چې دغه زموږ اشتقاق موږ ته په خپله وسپاري او یا یو هیئات ورسره ولېږي تر څو په بشپړ ډول او په درست ډول ترتیب کړي او توجیه کړي. او السلام له ازادي راډیو کارکوونکو نه ډېره مننه.
موټر
ستاسو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو تاسو کولی شئ د افغان بسیم 1314 شمیرې ته ایس ایم ایسونه هم راولېږئ موږ به په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته خبرو کړو اوس هم له دې سره ورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې په موکړې لاندو خبرونو ته احمد شیبری وړاندې کوي
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وایي چې په راتلونکي پسرلي کې به د افغان سولې لپاره په تاشکند کې یو نړیوال کانفرانس جوړ کړي په ننګرهار کې د افغانستان د هوایي ځواک یو هلیکوپټر لویدلې چې پکې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د افغانستان جمهوري ریاست وایي د کریم آغا خان فرهنګي بنسټ چمتووالی شولی چې د هرات ولایت 15 مناره چې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي بیا ورغوي د روسي سولاساتي ځواکونه د ارمنستان و ازربایجان د یوې نیمې میاشتې جګړې د پای ته رسولو په هدف د شوي هوکې له مخې په ناګورنو قرباخ کې ځای پر ځای شوي دي په لومړۍ جوپه کې 200 روسي سولاساتي ځواکونه پرون دې سیمې ته ورسېدل او د امریکا په متحده ایالاتونو کې سربیره پر دې چې په کرونا ویروس اخته خلکو شمیر پرون له 100 میلیونه واوښت په یو ورځ تر ټولو زیات ناروغان پکې بستر شول د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله امریکا کې نږدې 2500 تنه په روغتونونو کې بستر شوي چې دا په یوه ورځ د بسترې ناروغانو تر ټولو لوړ شمیر دی
له دې سره د دغې خبرونې خبري مسایل رانغاړو ورځو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني زاد الله فی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان دولت وایي گاونډي هیوادونه دي د کشفي معلوماتو د لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو
د بدخشان ولایت پولیسو تخار ولایت ته د 350 کیلوګرام نشي موادو د قاچاق مخونی ولا پولیسو د کشم ولسوالۍ په ماده‌باز سیمه کې 10 کیلوګرام هیروئین هغه محل ونیول چی په یو موټر کې پټ خودل شوی او په پام کې وچی د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړل شي د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سنولا روحانی ازادۍ رډیو ویل د دې موادو د قاچاق په تور د موټر چلوونکو په ګډون وکسان هم نیول شوی دی په بلخ او کندز ولایتونو کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې 2 کیلوګرام نشي مواد او شراب ونیول شول په لومړی پیښه کې د بلخ ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د مزار شریف ښار په اتمه ناحیه کې 30 کیلوګرام چرس ونیول چی په یو موټر کې پټ ایښودل شوی وو د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حجرت الله اکبری ازادي رډیو ویل پولیسو په یو بل پیښه کې د اقرب د میاشتې پر 13 نیټه د کندز ښار په څلور مناحیه کې 50 لیټر شراب ونیول چی د استوګنې په یو کور کې پټ خودل شوی وو د عدلی او قضایي مرکز محکمو د څه د پاسا څلویښت قاچاق کوونکي او نشي موادو خرڅونکي په جزا باندې محکوم کړي دي له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو د یو حکم پر اساس چې د شپږویشت قضیو په اړه صادر کړی د نشي موادو شپږ څلویښت قاچاق کوونکي له 10 کالو څخه نیولي بیا تر 1.5 کالو پورې په بند محکوم کړي دي د دې مرکز ویان خالد محید ازادي رادیو ته وویل چې په دې وروستیو کې څو نور تورن کسان هم د دې مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي چې دوستي یې څیړل کیږي
په تیرې یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د 10 جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې 14 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څیړل
کیږي
دا یادونه ورته چې له نیول شویو کسانو څخه دریو تنو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته هیروین قاچاق کړي او د نوې روسي پیښه دا چې په پنځیر ولایت کې د 350 کیلوګرام نشي موادو د قاچاق مخاوني ولشو د پنځیر د والی ویان محمد منصور اونابي ازادي رادیو ویل له نشي موادو سره د مبارزي پولیسو په لومړی پیښه کې په حصي اول ولسوالۍ کې 350 کیلوګرام چرس ونیول شي په یو موټر کې پټي خودل شي او له دې ولایت څخه د باندې قاچاق کېدل په دوهمه پیښه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې 2 کیلوګرام تریاک ونیول د دې موادو د قاچاق په توغور دوه تنه هم نیول شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه دې د کشفي معلوماتو له لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در رسه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
پیوبه راپور که بده همو آورو چی مجید پخوان شکه وله خو اوس کار کوی او بیرته یادی جون پیل کریدی.
مجید دوری ویشی صفاکاری کوی او داشبزی پر محل لما سر هم رسته کوی.
د هیروینو له متاجرو سره د لمرنۍ مرستو په اړه ډاکټر خالدی شریفی سره مرکه لرو.
په کمومرو کسانو کې امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم معتاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرڅ کړل.
بټوه مې دومره ډکه چې دا نه کټ کېده. اخر یو ورځ داسې راله هغه تشه بټوه ساقي ته ما ویوړه مال دا تشه بټوه واخله ما ته مواد راکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او سره یا خیریت خوبه وي وځه د څه خطا یې
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه سوې وه له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاقو مخه ونیسي او دغه ډول دي د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمه ایز پروګرام غونډي چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوی وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوی. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی و د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استازو د ویډیوي کانفرنس لاري ګډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشئی موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د ګاونډیو هیوادونو لاري افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي وو.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق بند کړي ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشي موادو په جوړولو کې کاری کی له بهر څخه په تیر بیا ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی وو چې باید ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له ګاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو راوړل بند او دغه ډول ګاونډیو هیوادونو ته هم د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیول شي.
ورود مواد کیمیاوي به داخله افغانستان او خروج مواد مخدره به کشورای همسایه جلوګیری کرده بتونیم.
په 2000 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور خی چې په اروپا کې جوړ شوی کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لاري افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دروان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په فرا، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګونه لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي. دا مواد هغو سیمو ته قاچاق کېدل چې نشئی مواد پکې جوړیږي. امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن د سیمه هیوادونو ترمنځ د کشفی معلوماتو شریکول یو مهم کار بولی. د زیاتوی چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق او د نشئی موادو تولید هم ډیر کړی دی.
کشورهای منطقه و دنیا
د سیمې اوادونه باید له افغانستان سره کشفي، استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي، بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند سي چې تریاک په هیروینو اړوي. کله چې له دې اوادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي، دا معنا لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د کاچاکو ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروین د ایران له لارې اروپایي بازارونو ته کاچاکیږي.
محمد ایاز تر نکو چې د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوروه، اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشی پرې ایښی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی. مجد شل کلنی نشه ورسه جوړ سوی او وسته مسلکی زړکو په یو مرکز کې لنور او غوسو محتاجونو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجد ژوند په اړه راپور چمت کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشهیي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی ځانګړتیا ویلري. دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونوی کسب خاوند دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دې کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودل وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اورېدونکو، همایون هیواد و چې مجید د ژوند په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کښت تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته سټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
اوس له محتاجونو سره د لومړنیو مرستو موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د ډېرو هیروینو استعمال معتاد وژني. دا چې د محتاجونو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروینو معتاد په خطرناک حالت کې دی. مخکې تر دې چې ناروغ ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې څه مرسته ورسره وکړي؟
په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د هیروینو د موتاتو ټولو خطرناک حالت کوم دی؟
د ټولو خطرناک حالت اووردوز یا د حد نه زیات د موادو کارول دي. مواد زیات مصرفیږي او بالاخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي. او دا په دوه حالاتو کې منځته راځي. یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیاتو موادو نه استفاده وکي، او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د څو نوع موادو څخه لکه آفین، هیروین، چرس د موادو نه استفاده وکي او دا مواد وجود ته داخليږي، بالاخره د مسمومیت او مرګ سبب ګرځي.
سره کم پوسو چې دغه مریض د اووردوز حالت ته تللی یا یې مواد ډیر کارول،
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې، عدم تعادل په تک کې، بیقراری، تبه، تنفسی مشکلات، شینوالی په جلد کې پیدا کیږي، نهایت یخی. د دې پوسته مونږ کولای شو چې پوښو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولی،
د دغه شخص ملګری یا هم خلک به څنګه پوه شي چې دی په خطرناک حالت کې ده؟
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کسو تقبض ولري، نه کنټرولېدونکې خارښت ولري، تنفسي ستونزې ولري، د شونډو او نوکانو شینوالی یا سیانوسس ولري، بدن یخ شي، سطحي تنفس ولري، نبض کمزور شي، که چیرې په یو شخص کې ذکر شوی نښې ولیدل شو، نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناک کو حالت کې قرار لري.
داسې یو معتاد نشکیږي او ډیر خطرناک حالت ته ځي، دا د عمر سره څومره اړه لري؟
نشه کول په کم عمرو کسانو کې، امیدوارو میندو کې او موسنو اشخاصو کې چې عمر زیات دي، دا خلک ډیر آسیب پذیر دي، او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نورې زمینوي ناروغي ولري، په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب لري، ځکه چې امیدوار وایند مقاومت وجود وخکتای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی، نو ځکه احتیاط په دوی کې نور مشکلات باعث کرد.
یو کس چې زیاتو نشئی موادو له عمله له بد حالت سره مخ شوی ده، مخکې دی چې ډاکټر ته ورسول شي، کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرستې ورسره وکړي؟
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي، هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي، خلا په خلا تنفس.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی، دوی خپله باید څه وکړي؟
اولین کار باید مواد قطع کی، او کچیر خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات دي، نو دوستان او اقارب باید خبر کی تر څو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي.
ځینې خلک له پودرو سره نوري نشې هم کوي، دا د دمړنو مرستو بهیر څومره ټکنې کوي؟
هغه متدین چې د سون او مواد نه استفاده کوي، دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي، ځکه کچیر یو شخص د زیات مواد نه استفاده کوي، نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچیر تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو، نو طبعا تداوی هم د مشکلات سره مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. نوشکرن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبیات ولوستل او بیا یې په یوه نادولتي ادارې کې کار پیل کړ، خو څه موده وروسته د شیشې په نشه اخته سو. یعقوب خان وایي چې ټول ماشونه یې د شیشې پر نشو ولګول، خو وروسته دې ته اړ سو چې د خپلې مېرمنې سره زر هم خرڅ کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه معتاد سو او وروسته د نشو له امله له څه ډورسونو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ما په پېښور پاکستان کې زما ملګرو د عمران په نوم باندې هغه اول کې نسوار به هغه چول، نو زاغه سره کې ناستم، یو پیره دو پیره نسوار ما واچول، خو د هغې نه بعد تر سګرټ مې وسکل، د سګرټو نه بعد په چرسو باندې مبتلا شوم. ډېره وجیبه او غریبه دنیا ته لاړم، د فامیل نه، د مور نه، د پلار نه، د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. لار رات دشمن خکاره که ده مور رات دشمن خکاره که ده چه چرز به میونس کل کار براته راتا لس کاله تقریبا ما چرسوس کل ده پانتون دوره شروع شو نو ده پانتون اول کال دیر خطیر شو خوب په دویم کال که زده آغا ناخلو ملگرو سره لارم او ما ده آغا مواد مخدر اول شیشه شروع کرده شیشه تقریبا درې څلور کاله ما وڅکوله بیا رالم بعد د هغې نه دلته وظیفه مې واخیسته د جان هاپکنز پانتون په نوم باندې د وزارت ستامینه تر پارچیرس په نوم باندې نومیږي هغو د وزارت ستامینې سره قراردادونه کوي چې په دې افغانستان کې څومره کلینیکونه شفاخانې دي فیسیلیټیز دي دغه ارزیابي کوي نو درې څلور ولایت د افغانستان هرات بادغیس نیمروز او لغمان دا ولایتونه ما ته راکړو زه سوپروایزر شوم خو دغه وظیفه مې اجرا کړې بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه وه د هغو سره مې وظیفه اجرا کړې ده تقریبا د ورځ یو سل لس ډالر به ما ته راکول دا پیسې ما سره پنځه لکه شپږ لکه اوه لکه روپۍ ډالر افغانۍ راسره وې لاړم ننګرهار تلته مې اتاک ونیو یو درې څلور په اصطلاح باندې لوچک انډیوالان اغه د میزان سره پورتا کې کینو له دوه مصارف ها ها او دې کې زمونږ یو ملګری نو دغه حالت بدا پودرس کله نو ما ته ویل چې توخله یو دم د دې نو وه د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري چې هاغه لوګي ما کش ک ما سره تقریبا درې نیم څلور زره ډالرو او همدارنګ یو نیم لک یو لک شپېته زره پورې افغانۍ ورا سره بټو می دومره ډکا و چې دا نکت کېدا اخر یو ورځ دا سره لا پیسې میسې خو ورڅ لاړ هغه تشه بټوه ساکي ته ما ویوړه مال دا تشه بټوه واخله ما ته دغه مواد راکوي مطلب د حد نه زیات مې ژړلې دي چې خدایا پاک دا د کم حالت نه کم حالت ته په خپله ما ځان راورسو دا ولې ان تر دې پورې چې د خپل هغه کور ودانی سره مې راوړي دي شپږ تولې وتولې هغه مې ټول خرڅ کړي په دې نشه باندې مې ورکړي دي نشئی سړی پوډری سړی شیشئی سړی هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شی باندې برکونی سي خدای دې کچې دغه لته د پلار جنازه دې پراتی او په تا باندې خماری رااله هغه د پلار جنازه به ته پریدي خو دغه پوډرو ته به ځان رسای
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په قیرون کې دي بوی میوه ورکوي خو په اصل کې دی هماغه تنباکو په هغه کې څلور زره قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې اتیا قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی او په هغه کې پنځو څلوېښت رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي نو دا ویلی شو چې یو کش د قیرون معادل د پنځه لسو شلو سګرټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سي د چی عبد الله کور تر راځي خو ډیر وار خطاوي او چیرای هم غم جنشکاری مېرمنې ته وای چې په سر می درد لښ چای را دم کړه. مېرمنې ورته وای چې خامخا کومه بد پیښه سوي ده خو ته زما څخه پټوي. دا چې عبد الله ولې وار خطا دی او ورسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
و سره یا خیریت خوبه وی وځه د سوار خطا یا
بس مو پسې ګرځه یو پیاله چای راوړو چې سر مې ډیر درد کوي.
چې راته ونه وای نه دی پرېږدم خامہ خاطه خبره ستا چې ما ته پټوي
ته بل وسه خبره وی ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی.
ولی په کبیر زوی مې څه سوي دی
بیرته پوډر شوې دی.
و سره یا خوله دې په خیر خلاصه و کبیر سم جوړ حلق دی او ته وای چې پوډر سوي دی
نو زه دروغ وایم
په خوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه خو شکر ډېر نرم دی چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي تر ډېره وخته دې دا خبره پټوله خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او ښه وشرمولو بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو تر هغه وروسته سګرېټ نه نڅکوله څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو.
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین اسکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم ویل الک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبره حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ. ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوزئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی.
خدای دې دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي.
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب، زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی.
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاری؟
ډاکټر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرېښودل کور ته یې بوزئ.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزئ.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو؟
استغفر الله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوزئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه ووایو، زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی شوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې موږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به موږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپل کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي. ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخې تا موږ ته دروغ وویل.
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمېره مې هم در کړې وه. تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای. خو اوس یو چاره راوښیه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی. که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي، موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو، خو ګوره بیا به بېغوري نه کوي.
زمه ده ډاکټر صاحب، بستر.
خیر ویسی. او حاجي صاحب تاسې به هم بې پروايي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. څه چې ته وایې هماغسې کوو.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.